امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې د کابل کندهار پر لوی لاره بریدونه زیات سوي دي. په کندوز کې د روانو جګړو له امله د تعلیمي او تحصیلي ادارو ښځینه کارکوونکې اندېښمنې دي. او زموږ د پاکستان د بلوچستان د ایالت د مستون په سیمه کې چې د یوه سناتور د موټر پر کاروان برید سوی دی، په دې باره کې به موږ د امریکا ژغ د ډیوې رادیو خبریال سمسور ته تلیفون وکړو او دوی به موږ ته په دې باره کې تازه معلومات راکړي. خو اوس تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د چمن سپین بولدک سره نن په اتمه ورځ هم تړلی دی. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې برید سوی 15 کسه پکې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې د جمعې پر ورځ وویل چې له بارین څخه یې غوښتي چې مشهور فعال نبیل رجب دی خوش کړي.
قدر من اوریدونکو، اوس تاسې پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته واوروي.
یوې اونۍ وړاندې چې د تېرې جمعې پر ورځ د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د چمن په سپین بولدک په سرحد کې نږدې د 12 ساعتونو جګړې وروسته پاکستان سرحدي ځواکونو دغه سرحد د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړه. نن یې هم اتمه ورځ ده. په سپین بولدک کې مسافر وایي چې د سرحد پرانیستلو ته شیبې شماري، خو پاکستان لا تر اوسه هم مسافر چې په قانوني اسنادو دغه هیواد ته د درملنې لپاره تللي وو او د چمن په شهر کې د لارې پرانستل کېدو ته انتظار دي، هم د افغانستان د ستنېدو اجازه نه درکړل شوې. د افغانستان دفاع وزارت د اپریشن د مرستیال په مشرۍ یو امنیتي پلاوی د دغه دوو کلو په اړه پلټنې بشپړې کړې چې هم افغانستان او هم پاکستان د ملکیت ادعا کوي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویلي چې د پلټنو پای به د کابل او اسلام آباد لخوا اعلان شي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مستونګ په سیمه کې د یو سناتور د موټرو په یو کاروان برید سوی دی او شاوخوا 15 کسان پکې وژل شوي دي. په برید کې د چارواکو خبره تر 10 زیات نور کسان ژوبل هم دي. برید نن د جمعې پر ورځ د پاکستان د سند معاون عبدالغفور حیدری د موټرو په کاروان سوی دي. په بلوچستان کې یو چارواکی منیر رسانی اسوسیټډ پرس ته وویل چې په برید کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. هغه وایي سناتور حیدری سربیره ژوبل دی او اوس په کوټه کې په روغتون کې بستر دی او حالت یې هم ښه دی. عبدالغفور حیدری د بنسټپالی او د طالبان د ملګري ډلې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړی دی چې مشر یې فضل الرحمن خپله دی. یو بل چارواکي عبدالرزاق چیما وویل چې ځینې زخمیان ښه نه دي. یو حکومتي ویاند انور الله کاکړ بیا وویل چې دا د سړک د غاړې ماین وو چې د شاغلي حیدری د موټرو په کاروان و چاودل سو. خو ځینې راپورونه وایي چې دا ځانمرګي برید وو. سیمه ییزو ټلویزیونونو کې راغلي دي چې د برید ځایي تصویرونه هم پکې ښودل کیږي، ډیر زیات تلفات پکې ښکاري، خو تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په یو نادر اقدام کې شمالي کوریا د جمعې پر ورځ د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته په یو سول سوي لیک کې د امریکا لخوا د غیوات پر ضد د نوو اقتصادي بندیزونو پر لګولو اعتراض کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې دغه اقدام به د شمالي کوریا ټیمي پروګرام نور هم پراخ کړي. د لبنان حزب الله ډلې پرون د پنځشنبې پر ورځ ویل که په راتلونکي کې د اسرایل او دغه شیعه ډلې ترمنځ جنگ کیږي نو دا به د اسرایل په خاوره کې دننه وي. د حزب الله ډلې دغه خبره په داسې وخت کې کړي چې د دغه دواړو ازلي دښمنانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د حزب الله د ډلې مشر سید حسن نصر الله په خپل ټلویزیوني وینا کې دا هم وویل چې دغه ډلې د سوریې او لبنان ترمنځ سرحدي سیمو په اوږدو کې د خپلو ټولو پوځي پوستو ختمول شروع کړی دی او اوس به دغه سیمه یوازې د لبنان د پوځ لخوا ګزمه کیږي. د حزب الله ډله چې د تهران او دمشق متحده ده په سوریې کې د کلونو راهیسې د سوریې د حکومت د مخالفینو او د اسلامي دولت د ډلې سره په جنګ اخته ده. دغه راز د سوریې جنګ د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ کړکیچ د راپرېدو مرکز هم ګرځېدلی دی. په سوریې کې د حزب الله د ډلې په مرکزونو د اسرائیلو وروستي هوایي بریدونو د دغه ډلې پر ضد د اسرائیلو پرېکړنده دریځ څرګند کړی دی. د دغو دواړو اړخونو ترمنځ وروستی جنګ په 2006 کال کې شوی و. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ له بارین څخه وغوښتل چې نول سوی مشهور فعال نجیب رجب نبیل رجب دې خوشې کړي. نوموړي نه میاست په انفرادي بندیخانه کې تیر کړي دي. همدغه راز له دغه هیواد څخه یې غوښتل سوي دي چې له بندیانو سره د بدې رویې او شکنجې په اړه تحقیقات وکړي. په دغه سنی سلطنتي هیواد کې د مخالفینو اکثریت شیګان جوړوي چې د تیر کال راهیسې د حکومت له سخت چلند سره مخامخ دي. د مخالفینو پر ضد په شو اقدامات کې له یو شیعه روحاني څخه د بارین د تابعیت بیرته اخیستل هم شامل دي. د جنوبي کوریا نوی جمهور رئیس د پنځمې پر ورځ ول په نړیواله کچه هڅې پیل کړې دي چې د شمالي کوریا د وسلو جوړولو پر سر راپورته سوی بوران راکم کړي. جمهور رئیس مون جی ان په دې ټینګار کړی دی چې د شمالي کوریا مسله دی د خبرو اترو او د بندیزونو د لارې حل سي او د غراز دې هڅې پیل کړی دی چې د امریکا د توغندۍ او ضد د سیستم پر سر د چین خفقان راکم کړي. مون لومړی د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ او بیا له جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره خبرې وکړي. شاغلی مون د پخوانی محافظه‌کار جمهور رئیس په پرتله د خبرو لار غوړه کړی او لیدو کاتو ملاتړ دی. هغه ول ک شرایط برابر سي نو دی ته تیار دی چې پیانګ یانګ ته ولاړ سي. ولسمشر ټرمپ دا خبر رد کړی ده چې ګڼې هغه د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تر پلټون لاندې دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویل دي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی مشر جیمس کومي سپینې ماڼۍ ته وربللی وو او له هغه څخه د وفاداری د لوړې غوښتنه کړې وه. نیویورک ټایمز وایي چې دا کار د جنوري په میاشت کې شوی دی. د امریکا له ملاتړ څخه برخمن کردي جنګیالي چې د سوریې د ډیموکراټو قواو په نامه یادیږي د جمعې پر ورځ وویل چې د داعش د ډلې څخه د رکې ښار د بیرته نیولو دپاره به عملیات ډېر ژر پیل کړي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف به ورسره د زغرد والو موټرو په ګډون د وسلو مرستې هم وکړي. د ډیموکراټو قواو په لیکو کې عرب جنګیالي او د کردان د وی پی جی ملیشیا هم شامل دي. د قواوې تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې هڅې پیل کړي دي چې په سوریې کې د داعش مهم مرکز درکه شهر ونیسي. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت چارواکو د امریکا د هوایي چلن له چارواکو سره د پنځشنبه پر ورځ وکتل او له اروپا له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته په کېدونکو پروازونو کې د لوی الکترونیکي وسیلو پر راوړلو باندې د بندیز د پراختیا د ممکن اغیز پاکلای ورسره خبرې کړې دي. امریکا د مارچ په میاشت کې له عربي اماراتو، سعودي عرب، قطر او ترکیه په ګډون د منځنی ختیځ له لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته پکېدونکو پروازونو کې لپټاپ کمپیوټرونه راوړل په دې خاطر منع کړل چې په دغه وسلو کې د بمونو د ځای پر ځای کولو ویره موجوده ده. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان د بلوچستان د ایالت د مستونګ په سیمه کې د یو سناتور د موټر پر کاروان برید شوی دی. موږ کوشش کوو چې د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبریال سمسور د کوټې څخه په تلیفون کې د ځان سره راغلو او دی باید د پیش په باره کې موږ ته تازه معلومات راکړي. خو سمسور صاحب همدا اوس په لین کې دی. سمسور صاحب په لین کې نه دی، خو مخکې له دې چې درنو اوریدونکو موږ ولاړ سو د ډیوی رادیو خبریال ته چې موږ ته د دې پیښې چې د پاکستان د بلوچستان د ایالت د مستونګ په سیمه کې چې د یو سناتور د موټر پر کاروان برید سوی دی د دې پیښې تازه معلومات راکړي، دا به وروسته موږ ته دی راکړي. خو رابسو د زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ چې وایي چې افغان حکومت وایي د جوزا د میاشتې له نیمایي وروسته به له کابل او کندهار څخه هند ته د تازه و صادر اول پیل سي. خو د سوداګری او صنایعو د وزارت چارواکي وایي هند ته د هوا له لارې د تازه میوه انتقال مصرف دغه هیواد ته د ځمکې له لارې د مصرف سره برابر ده. پام وکړئ په دې حکله. له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وایي چې دوبی په موسم کې د پاکستان سره د افغان سرحد د احتمالي بندېدو د اندېښنو او د سرحد د بندېدو په صورت کې بزګرانو ته د احتمالي زیان د مخنیوي لپاره یې پریکړه کړې چې سر د جوزا د میاشتې له نیمایي څخه هند ته د هوا له لارې په ارزانه بیه تازه میوه صادره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال محمد قربان حقجو په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا کار د پاکستان لخوا د سرحد د احتمالي بندېدو د اندېښنو له امله کوي.
اگر احیانا مسیرهای ما بستن شه
خغلی حق جوویل کچری د هر ډول ملاحظات او لامل لاره وترل شي مونږ به هوی لاره ولرو. په ځانګړي ډول کارګو لټکی زمونږ د سوداګرو په اختیار کې ورکول کیږي چې مصرف به همغه د زمکه لارې د مصرف سره یو شان وي. د سوداګرو صنایعو د وزارت مرستیال وی چې د حواله لارې هندستان ته د یو کیلو مال پر سر 80 سنت مصرف راځي، خو افغان سوداګر به دغه پیسو پر ځای یوازې هر کیلو میوي پر سر 10 سنت چې د هیواد د زمکه لارې کرایه ده ورکړي. محمد قربان حق جوویل چې د دې پروژې لپاره افغان حکومت لوړاندې یو اندازه پیسې بیلې کړي. هغه ویل چې دا پروګرام به د جوزا د میاشتې له نیمایي وروسته پیل شي او له مخې به د کابل کندهار له هوایي ډګرونو څخه تازه میوه نوي ډیلي او امرتسر ته د الوتکو په واسطه واستول شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغه چارواکي ویل چې افغان حکومت د هند بازارونو ته د افغانستان د تازه میوو د صادرولو لپاره هوایي شرکتونو سره خبرې کړي او د پروګرام د پیل سره سم به نوي ډیلي او امرتسر ته الوتنې پیل شي. تیر کال د کندهار د میوو د حاصل پر وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي جنجالونو له امله پاکستان د یو څه مودې لپاره افغانستان سره خپل سرحد وتړه، چې د میوو افغان سوداګر او بزګران ته خورا زیات اقتصادي زیان سره مخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خلی چارواکي د افغان حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې تیر کال د پاکستان لخوا د میوو د حاصل پر وخت د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګر او بزګران ته په میلیونونو ډالر زیان رسیدلی و. د دې خلی وایان سایم پسرلی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دوی پریکړه کړې چې د هندستان بازارونو ته تازه میوه د صادرولو وروسته قطر ته هم د حواله لارې تازه میوه صادره کړي.
اول هندستان ته صادرات لرو، بیا زموږ صادرات قطر ته هم شروع کیږي چې پاغه باندې هم کار کوو. یعنی د حکومت دغه پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونی په مشوره شوی دی او موږ ترې منندوی یو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی وینول چی د افغانستان دولتي هوایي شرکت اریانا ترڅنګ د کایمیر او سافی ارویس شرکتونو څخه به هم هندستان ته د تازه میوو د رسولو په برخه کې کار واخیستل شي. هغه ویل چې هند ته د تازه میوو د صادرولو کچه د دغه هیواد په مارکیټونو کې د میوو د بیو پورې تړلې ده.
په چیرې په هند کې بازار ووسی او دلته زموږ د داخلي تولیدات ښه ووسی، نو موږ کولای شو چې د هند بازار په تقاضا پر اندازه او صادرات ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خونی د چارواکو د ویلان له مخې افغان سوداګرو پریکړه کړې چې هر اونۍ د حواله لارې بهرنیو هیوادو ته تر 30 ټنو صادرات ولري او په همدومره اندازه بیا له بهرنیو هیوادو څخه د حواله لارې افغانستان ته واردات ولري. هندستان ته د حواله لارې د افغانستان د تازه میوو صادرولو په سر لومړی خبرې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر کال په غونډه کې وکړي چې بیا وروسته دا مسله د دواړو هیوادو ترمنځ په یو عملي پلان باندې بدله شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو ویل چې د پاکستان د بلوچستان د ایالت د مستونګ په سیمه کې د یو سناتور د موټر پر کاروان برید شوی دی. نو د امریکا ژغ د ډیوی رادیو خبریال سمسور صاحب د کوټې څخه زموږ سره په تلیفون کې دی او د دې پیښې تازه معلومات به راکړي. سمسور صاحب سلام، که تاسو دا معلومات راکړئ چې دا برید په کومه سیمه کې شوی دی او د تلفاتو وروستۍ شمېرې کراته ووایاست چې څونه تلفات پېښ شوي دي.
دا پیسه د خپل شار څخه د ټرین په لور د 50 کیلومتره په واټن باندې د مستون په شار بوس کې رامنځته شوله. دا هغه مهال رامنځته شوله چې کله د پاکستان د سینټ مرستیال چرمین مولانا عبدالغفور حیدري د جنیل لمانځه وروسته راووتی د په یو مدرسه کې هلته د دستاربندۍ دستورې ته روان و. نو د ده پر موټر باندې برید وشو چې په ترڅ کې 50 کسان دي، تر اوس مهاله پورې وژل شوي دي. پولیسو د دې پخلی کړی دي او دغه ډول 50 کسان چې دي هغه ټپیان شوي دي. د ځایي پولیسو ویي چې مولانا عبدالغفور حیدري چې دی د پاکستان د سینټ مرستیال چیرمین دی، دی هم په ټپیانو کې شامل دی، خو د ده ډرایور او د ده کوم ګاډي سر دی هغه په مړو کې شامل دي، هغه په ځان لاس ورکړی دی.
تر اوږد لاغه پیښو د پیښو ورسته یو شمیر امنیت څنګه ساتونکي چې د هغه سیمې ته رسیدلي دي او دا شمیر وسته چې کوم ټپيان سوي کسان دي هغه پټ تر اوړي دي او دغه ډول مولانا عبدالغفور ایدری هم دلته د پاکستان د فوج کوم شمیر هسپتال دی تازه چې تر درملنه لاندې دي.
بله سمسور صاحب، امنیتی چارواکی او نور امنیتی څیړونکي څه وایي چې داعش ولې د مذهبي ډلې مشر مولانا عبدالغفور حیدری د برید هدف ګرځولی و؟
دا لومړی ځل نه دی چې په بلوچستان کې د جنت علما اسلام پر مشر باندې دغه ډول برید رامنځته کړي. تر دې لمخه هم پر مولانا فضلالرحمن باندې په 2014 کې چې دغه ډول ځانور دي برید شوی و، په کوټه کې هغه کې د ایرو برمټ وتلی و، او تر هغه لمخکې هم پر مولانا محمد خان شیرانی باندې دلته ځانوژونکي برید شوی و. د هغو پېښو مسؤلیت چې و هغه جماعت الحرار په سر اخیستی و، وداغه دا لومړی پیښه ده تر اوسه مهاله پورې چې د دې خبرې ورته دا بدل شوی چې دا دایر په سر اخته دي. له ډیر وختو د قدل په سیدي په بلوچستان کې چې امنیتي وضع خراب ده، دلته ترتیز پیښه په کله مذهبي ډلې او دغه ډول د القاعده سره لږ کوم رابطې لري هغه ډلې هم دلته ډېرې فعالې دي په بلوچستان کې.
ډېره مننه محترم سمسور صاحب دا و د کوټې څخه د ډي وي د رادیو خبريال. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس پر اسو ډیر رپورت چې حکومتي مقامات ویل دي چې د ننګرهار په اچن ولسوالۍ کې بالا دایښ څخه نیول سوي سیمې د دایم لپاره وساتي او همداشان هو کورنۍ تبه خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابر کړي چې د اسلامي دولت ډلې لویری کورونه پرې ایښي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر پورت کې واوري.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان کمانډو او غوڅ ملاتړ ځواکونو عملیات دا وخت د مامن درې پله ته څیرمه د سری کوټي او پیخي مکتب نه پراکوزه خوا کې روان دي. د افغان پوز د 201 سیلاب قلور دویان د ګرمن شیرین آقا فقیری امریکا غکتول ځواکونو په عملیاتو کې د پاموړ مخکته کړي او دا ځلی عملیات ترغې نه پریدي چې داعش وسلواله په دغه ساحو کې نه نابود کړي. عملیات د مامن درې پیخي او امداشان د کوټ په ولسوالۍ کې دوام لري. دا عملیات قدم په قدم مخکې ځي. تاسو ته معلومه ده چې د دې عملیاتو موخه دا ده چې داعش بیا ځلې دلته نفوذ پیدا نه کړي. موږ ګډ امنیتي بیزونه یا مرکزونه جوړ کړي او څه د جوړېدو په حال کې دي او عملیات اوس هم روان دي. دا چین ولسوال محمد اسماعیل شینواره وی لوړپړو حکومتي مقاماتو پریکړه کړې چې د عملیاتو په وخت غټلو سیمو کې د پولیساتو ځواکونو کنډک او د پوز یو ټوله ځای په ځای کې چې د دغه سیمو د دایمي امنیت ساتنې ذمہواری واخلي. هغه وایي د داعش لویری د زرګونه کډه شو کورنیو یو برخه بیر تخپل سیمو ته ګرځېدلې دي.
د سریلیو د دې چې په تړي دې په شوې دي خو هغه کورونه د دغه خلکو نه دي چې نور دي نه په خپل تفاهم کې سره د یو بل دوستان دی او یو تکړه نه به تر هغه دې چې په شوې دي د خپل دوستانو په کورونه کې هغه ځکه چې نسبتا نامند او د کشته تیرولې.
اخوا د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک کمین وای پر داعش وسلوالو هوایی گزارونه کیږي خود ځمکنو قواو مخ کې تک سس شوه ده.
سلام علیکم روان کړی دي نو پر وخت خو تقریبا د مامن د څنګه په لور یو دا التبن صاحب ور دي پر وخت کړی دی او د اصل وګړه کتون چاپی ماپی پر موادي دي مامن باغ په دې سیمه باندې چاپی والی او بمبارونه روان دي نو عملیات ډیر رو روان دي.
هغه په حکومتي مقامات وغه کوي چې پاچین ولسوالۍ کې لا عملیات او پاتې لوی صحادي ونی سي کنه نو دغه سي عملیات په غیر لمرګ جوړ لې ولسته غټن شي رسوله.
دولت نن دا غوښتنه چې په عملیات اخیری سرحد پورې چې د کومه خاور از موږ په دغه کې وجوداتو کې باید چې هغه سب باشه د سیاسي د دولت هم دغه غوښتنه عملیات ونه درل کوم چې ځل باندې چې ورګونه مسوس کورونه مران سو ورګونه مسو خلک مراته دي سو او بیا مار بولډای کاني او مطلب مونږ
د ننګرهار پاچین کې د حمزه په نوم د افغان او بهرنو ځواکونو د عملیاتو د یونیمه میاشت په پوره کېدو ده چې ناټو او افغان حکومت په دغه موده کې د خراسان لپاره د داعش د مشر عبدالحسیب سره سره د سلګونو داعش جنگیالو د وژل کېدو دعوه کړې ده. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کورنو چارو وزارت اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د خلافت په نوم د داعش راډیو ړنګه کړي، خو لا هم دغه راډیو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د زابل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د کابل کندهار پر لویه لاره بریدونه زیات کړي او غواړي چې دغه لاره ناامنه کړي. د بلې خوا د دې ولایت امنیتي مسؤولین وایي چې د کابل کندهار د لویې لارې پر سر د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره یې نظامي عملیات پیل کړي. عزیزالله پوپل په دې باره کې رپورټ د کندهار څخه راستولی دی.
د کابل کندهار د لویې لارې نږدې 200 کیلومتره برخه له زابل څخه تیریږي. په دې ولایت کې د تازه ناامنیو په ترڅ کې لویه اندېښنه دا ده چې د دولت وسوالو مخالفینو اوس ډیر پام د یادې لارې ناامنه کېدو ته اړولی او که یې امنیت ته پام زیات نسی ممکن له لویو امنیتي ګواښو سره مخ سي. د زابل د ولایتي شورا مرسیال عمر خان عمری وایي چې د کلات کندهار تر منځ د لارې پر سر د دولت مخالفینو په تازه ماینچاودونو سره د کابل کندهار د سړک ډیره برخه بیا تخریب کړي او په دې اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی زیاتوي چې امنیتي مسؤلین باید د ستونزې مخنیوي ته اغیزمن جواب وایي.
پسرلی د فصل پر رسیدو سره وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي. دا طبیعي خبره ده چې خلکو ته تشویشونه جوړوي او تشویشونه یې پیدا کړي دي. زموږ عمومي شارا تر ډېره ده پورې زابل نه د کندهار مسیر د ماینونو شول کیږي او د لارې امنیت په هغه شکل چې ورته لازم و نه دی نیول شوی او په وخت زمان د سړک کنټرول نه کیږي. دولت باید دې ته یو خاصه توجه وکړي او بالخصوص د زابل امنیت تاسو ویلي ورځ تر بلې په ولسوالیو کې وضعیت د خرابېدو پر حالت باندې دی.
دې ته په جواب کې په زابل کې د ملي پوځ د دوهمې لواء قومندان جنرال صدیق الله صابری له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې سره په نږدې کلیوالي سیمو کې نظامي عملیات له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د زیاتۍ چې تر اوسه 1.5 کیلومتره سیمه د دولت د مخالفینو له حضور څخه پاکه کړي او د سړک د غاړې ګڼ ماینونه یې هم له منځه وړي.
د دوه ورځو را په دې خوا زموږ عملیات د زابل ولایت د نورک سیمې نه شروع شوی ده او تر اوسه پورې 15 کلي چې مجموعاً 10 کیلومتره کېږي د دولت مخالفینو له شتون څخه پاکه شوې ده او د عملیاتو په ترڅ کې موږ 9 کلي ماینونه البته د مسعود زد ماینونه هم خرڅ کړل. 10 کیلومتره ساحه پاکه کړه. دا عملیات دوام لري.
له لوی سره هم د جګړو او نامنیو لکباله د کابل کندهار د لوی لارې تر سلویشت زیات لوی پلونه او سل هم پلچکونه د تیرو څو کالو نامنیو په ترڅ کې تخریب شوي، خو ځینې تر بیا رغېدو وروسته اوس بیرته په نو نامنیو کې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. سره له دې چې د دولت مخالفینو د منصوري په نوم د نظامي عملیاتو د پیل سره سم خپلو جنګیالیو ته د عامه تاسیساتو د ساتلو توصیه کړې وه، خو د کابل کندهار د لوی لارې د تازه تخریب شوو پلچکونو په اړه یې کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په افغانستان کې د امریکا او بین المللي قواو لوړ رتبه قومندان درې میاشتې پخوا ویلي وه 2000 نور عسکرو ته ضرورت لري چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې په ټپه ولاړ حالت بدل کړي او مامورین وایي د افغانستان لپاره د ټرمپ د حکومت پلان به د دغښتنه پوره کړي. د امریکا ژغ د پینټاګان خبریالی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د سپینې ماڼۍ نتاخشان سپایسر انوای
No decision has been made, so let's not get ahead of what that ultimate policy will be.
پریکړه نه ده شوې ځکه نو له هغه څه نه مخه کېږي چې آخري پالیسي به څه وي، مګر نظامي مامورانو امریکا غږ ته وویل کېدای شي چې په دغه پالیسۍ کې افغانستان ته د 2000 نورو بین المللي عسکرو لیږل شامل وي. مشرانو پخوا کوشش کړی وو او د بین المللي عسکرو شمیر زیات کړي چې د طالبانو سره وجنګېږي، مګر ماهران وایي دغه تکتیکي زیاتوالی د بل ستراتیژۍ کار ورکړی دی. متقاعد ډګر جنرال تامس سپورس چې اوس د هریټیج په موسسه کې د ملي دفاع د مرکز رئیس دی وایي
This time we are directly enabling the Afghan army, so we're trying to make that army more powerful, and so it's a different thrust than what we did in the past.
من په دې وخت کې په مستقیمه توګه د افغان پوز قابلیت زیاتوو ځکه نو موږ کوشش کوو چې دغه پوز ډیر قوي کړو، ځکه نو دا له هغه څه نه فرق کوي چې موږ په تیر وخت کې کړی دي. ماموران وای حکومت به داسې پالیسی جوړ کړي چې زیات تمرکز به د بین المللي عسکرو په ضروري شمیر باندې نه وي او زیات ټینګار به په ضروري قابلیت باندې وي او منابع به برابر شي چې افغان هوایي قوه او خاصه قوه قوي شي. نور بیا وای د بین المللي قوه بالقوه زیاتوالی به کافي نه وي چې د جنگ په میدان باندې سمدستي تاثیر وکړي. د ملي استخباراتو رئیس دانیل کوټس انوای
intelligence community assesses that the political and security situation in Afghanistan will almost certainly deteriorate through 2018 even with a modest increase in military assistance by
د استخباراتي ټولنې ارزیابي دا ده چې په افغانستان کې به سیاسي او امنیتي وضع د 2018 کال پورې خراب شي او حتی چې امریکا او متحدین نظامي مرستې زیاتې کړي. طالبان د یو د پاسه 2000 کال نه راپه دی خو د بل هر وخت نه اوس په افغانستان کې ډېر ازمکه په لاس کې لري. کېدای شي چې د زیات نظامي فشار معنا به دا وي چې طالبان د حکومت سره د خبرو میز ته راولي. ماموران و امریکا غږ ته وویل افغان قواوو هدف دا دی چې په راتلونکو کلونو کې به پرمختګ وکړي، نه دا چې د دشمن ته پوره ماتې ورکړي. او په داسې حال کې چې په واشنگتن کې انتقاد کوونکي د طالبانو سره د افغان پوځ په ټپه ولاړ حالات باندې اعتراض کوي. جنرالان وایي د تروریزم ضد ماموریت یې لا تر اوسه کامیاب دی. د امریکا د خاصو قواوو قومندان جنرال ریموند اتامس وایي
objective we had for why we went there in the first place that we've accomplished over the last 15 and a half years is the avoidance of another attack from that area, and that certainly is an accomplishment and something
mung yow hadab darlod awa gadaw che mung wali pelumri sar ke dagal ta ulalo mung bayat apatir pinjlas ne mukalun ke khpal hadab la sara wade be aw la da semina da bali hamle mukha bayat ne ul shu be aw sargand khabar da che da yow kamabe da aw da da se usdi che mung ya bayat la sara wade د تروریزم ضد ماموریت اهمیت له هغه وخت نه راپه دی خو زیات شو چې د اسلامي دولت ډله دغه هیواد ته داخل شوله. د دې سره بیا د طالبانو په خلاف د افغان د اوږدې مودې مرسته ملګرې ده او ډېر متخصصان په دې عقیده دي چې د اوباما د حکومت برعکس د ترامپ پالیسي به دا وي چې له دغه هیواد نه د امریکا وتل به سمدستي نه وي.
د مهم خبرونو لنډیز د چمن سپین بولدک سره نن هم تړلی وو. یوه اونۍ وړاندې د تیرې جمعې پر ورځ د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د چمن سپین بولدک پر سرحد د نږدې یوولسو ساعتونو جګړې وروسته پاکستاني سرحدي ځواکونو دغه سرحد د هر ډول د تګ او راتګ پر مخ وتړه چې نن یې اتمه ورځ وه. د افغانستان د دفاع وزارت د پروسیون د مرستیال په مشرۍ یو امنیتي پلاوی د هغو دوو کلو په اړه پلټنې بشپړې کړې چې هم افغانستان او هم پاکستان د ملکیت ادا کوي. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق امریکا ژغ آشنا لري ته ویل دي چې د پلټونو پایلې به د کابل او اسلام آباد لخوا ژر اعلان شي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مستونګ په سیمه کې د یو سناتور د موټرو په کاروان برید شوی دی او شاوخوا 15 کسان یې پکښې وژل شوي دي. په برید کې د چارواکو په خبره تر اوسه د 15 زیات کسان ژوبل دي. برید نن د جمعې په ورځ د پاکستان د سنا د معاون عبدالغفور حیدري د موټرو په کاروان شوی دي. په بلوچستان کې یو چارواکي منیر رسانی اسوسیټډ پرس ته وویل چې په برید کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 13 نور ژوبل دي. هغه وایي سناتور حیدري سربیرن ژوبل شوی او اوس په کوټه کې په روغتون کې بستر دي او حالت یې ښه دی. د امریکا ملاتړ څخه برخمن کوردی جنګیالي چې د سوریې د ډیموکراټو قواو په نامه یادیږي د جمعې په ورځ وویل چې د داعش د ډلې څخه د راکې ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات په ډېر ژر پیل کړي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ورسره د صغروالو موټرو په ګډون د وسلو مرستې وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبر رد کړی دی چې ګڼې هغه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تر پلټنو لاندې دي. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټه د جمعې په ورځ له بارین څخه وغوښتل چې نیملسبی مشهور فعال نبیل رجب خوشې کړي. نوموړي نه میاشته په انفرادي بندیخانه کې تیر کړي دي. همدارنګه له دغه هیواد څخه خوشحال شوي دي چې له بندیانو سره د بدې رویې او شکنجې په اړه دي تحقیقات وسي. او د حزب الله د ډلې ویل دي چې که په راتلونکي کې د اسرایلو او دغه شیعه ډلې ترمنځ جنګ کیږي نو دا به د اسرایلو په خاوره کې دننه وي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. خو هیر مونسی چې د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې د اوبو د چشلو په ګټو ستاسو سره خبرې کوو. وخت ماښام اته بجې دی او کولی سي چې په 202-619-1145 باندې او یا زموږ په محلي شمېرې 0100-010 باندې خبرونې ته زنګ وهلی سي. دا خبرونه زه شافیه سردار تاسو ته وړاندې کوم. نو اوس به زموږ بله خبرونه پیل سي.